رهبران زن یفته که تقدیمتان شد. شما را تا هفته بعد به خدای یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وای هوا د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاموړ اقدامات کړی دي، او د طالبانو یو پخوانی چارواکی وای خای په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته اوګدي شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم، او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست د سولې در روانې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نیټه اعلان کړله. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کوي. د ایران ولسمشر د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. جمهوری ریاست وایي چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویي ثور میاشتې پر نهم وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نېټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن تر روانې لوی جرګې د نېټې په اړه په ارګ کې بحث وسو. ولسمشر د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه نن په یو فرمان کې محمد عمر داودزی د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو د کمیسیون مشر وټاکی، او کمیسیون ته دنده وسپارله چې د 1998 لمریز کال د ثور میاشتې پر نهمه دغه لوی جرګه جوړه کړي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تر دې مخکې ویلي و چې په دې جرګه کې به تر 2000 زیات کسان برخه واخلي چې لږ تر لږه دیرش په سولې کې به یې ښځې وي. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیئت ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. عبدالله نن دوشنبه په د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل د دغو خبرو ځینې برخې واضح نه دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار،
افغانان لیوی خو هیلمند دي او لبل پلو اندېښمن، ځکه دغه خبرو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو ځکه خلک اندېښنې لري.
هم دارن
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمدالله محب په دې غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی.
تاکل شوی چې د ایوات د ملي امنیت سلاکار به د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان په اړه جوړ شوی د ګډون او وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش پر راپور بحث وسي. په دغه راپور کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوي. د فرات چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرات امنیه قمندان ملپاس ول رحمت الله صدیقي ویلي د فرات د مرکز په مربوطات کې دغه نشته چې پرون پیل سوي و تر نن سهار روانه و. قمندان ویل چې په دې نشته کې ولس مخالف وسلوال وژل سوي چې د لاسو مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. د فرات چارواکي وایي د شمالګا په نوم دغه سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي ده. په دې جګړه کې د ملي اردو د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بدغیس ولایتي چارواکي په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه چولي حمله کړې چې په نتیجه کې 14 سرتیري وژل سوي او شاوخوا 40 تنه نور اسیران سوي دي. خو د بدغیس د والي ویان جمشید شهابی وایي چې په دې حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار یې د بغلان سمنګان پر لویه لار د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو مخه نیولې ده. د بغلان د امنیه قمندانې په اعلامیه کې ویلي سوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور ملکیان هم وژل سوي او یو تن ټپي دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثار او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځنګړي تدابیر نیول سوي. دغه وزارت معین رسول باوري نن دوشنبه د هیواد د فرهنګي میراثونو د ملاتړ او ساتنې ورځې په تړاو یوې غونډې ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې تر اووه څلوېښت زیات آثار بازسازي شوي او ترمیم شوي دي چې دا په نسبي ډول سره اویا سلنه زیاتوالی شي. تر پنځه زره زیاتې تاریخي آبدې پېژندل شوي، یو زرو اته سوه تاریخي آبدې رجستر شوي.
دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر به دا سال کېږي چې پر عراق د امریکا لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. ښاغلی روحاني نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې په تهران کې وویل:
زمینه همکاری ها بسیار زیاده.
زموږ ترمنځ د همکاری زمینه زیات دي. نن زموږ اقتصادي روابط په کال کې $200 میلیارډ تر رسیدو کولای سو. دغه روابط په اسانۍ پر اتلونکو کلونو کې $60 میلیارډ ته ورسو. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي مرسته ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیوا ګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکو الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ وسو و دیرش ماکس اته ډول الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي دي. دغه الوتکې د کینیا مرکز ته روانه وه چې پرون یک شنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې ته نږدې نسکوره سوه او په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو او اورېدو ته را سره اوسئ. و باوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ مرسته کړې. لبلې خوا اجرایه رئیس عبدالله وایي افغانان له دې کابل اندېښنه لري چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبريږي. د اندېښنو ته د طالبانو ځواب په یوه مرکه کې
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په کندوز کې خلک وایي له ورځنیو پوځي عملیاتو سره سره د دې ولایت سیمې نام نه دي. او د لوګر ولایتي شورا د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک څرګندوي.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلهوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. د خبرونې په جریان کې نور راپورونه لرو او په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړي دي. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی موافقو د همکارۍ د درې اړخیزې غونډې په لړ کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان تمه لري چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د افغانستان د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د عملي او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال له کابله واصل وصال راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان تمخی چې په دوحه کې د افغانستان د سولې روانې خبرې به بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. ښاغلی زاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی هوکړو د همکارۍ درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د سولې روانو خبرو د پایلو په اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهمې دي.
I think the entire region is cautiously optimistic.
دی وای زه فکر کوم ټوله سیمه دته خوشبینه ده او موږ هم هیلمن یو چې د دوحه خبرې بریالي شي او بین افغانی مذاکرات ته لار پرانیزي کوم چې د دوړو لوري ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره مهم دي. پاکستان په دې برخه کې خپل رول لوبوله او طالبان هڅولي چې په دوحه کې د مذاکراتو میسته کینی نو موږ زیاتوي چې پاکستان د افغانستان د شخړې لور نه بلکې دغه هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان ولسمشر د یک شنبه پورز د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې ویل چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې و پختنه ده او د دوی ټوله نسرګند اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړو چې له زاړه سیال هند سره د هیواد په اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکیچ ښایي د افغان سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو شمېر کابل ښاریانو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې نور تروریستان افغانستان ته ونه لیږي. بلخوا یادې درې اړخیزې غونډې ته په کابل کې د چین سفیر لیو جیسینګ بیا وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو هیوادونو رول مهم دی خو دغه خبرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره شي.
construct and positive role
دی وای زما پانټول هی ودونه کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. په دې برخه کې د چین رول ښکاره ده. موږ هیله لرو چې د سولې د ټولو خبرو رهبری باید د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ کې وي. خغلی جیسنګ ویل د افغانستان ګوندیان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول په عمل کې ثابت کړي سو دغه هیواد له روان نوړ وضعیت څخه بهر شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان بیا ویل د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی اقدامات کول شي د افغانستان اړیکې د پاکستان سره غښتلي کړي.
On the mutual political trust and reconciliation
د وای د دوه اړخیزو سیاسي همکاریو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنو اقداماتو هڅو ته اړتیا ده. په ځانګړې توګه هغه اقدامات چې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته کوي او د تروریزم سره مبارزه پیاوړې کوي د دوړو هیوادونو ترمنځ اعتماد غښتلی کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیله دوه اونۍ تیریږي خو دا چې په دغو مذاکراتو کې سره روان دي او دواړه لورې به هوکړې ته سره ورسیږي که نه هیڅ معلومات یې پړه لا نه دي په ډاګه شوي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې افغانان په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینیو ترڅنګ اندېښنې هم لري. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغه خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي خو په خبره یې هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امید
دی وای افغانان له یوه خوا هیلمن دی او له بل پلوان اندیښمن، ځکه د دغه خبرو ځینی برخي خلکو ته تردید مواضح نه دي نو ځکه خلک اندیښنې لري. ځینی مسایل دي که پام ورته ونه شي نو د سولې خبرې به هم مختلاړې نه شي او بیا به رښتینی معنی ونه لري،
اما معنی واقعي خود پیدا نمیکنه.
خغلی عبدالله همداشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله به له طالبانو سره په اسلامي جمهوریت معامله و نشي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم ویلي و چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هیڅ کله ځای نشي نیولی. خغلی داودزی دا هم ویلي و چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی، ځکه د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دي او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې شوی دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوې دي. د راپورونو پر بنسټ په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د قطر په خبرو کې د افغانستان په راتلونکي بحثونه کیږي، نو افغانان حق لري چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر ووسی. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی دی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې دي باید خلک ترې خبر واوسي تر څو اندېښنې ونه کړي. اوس چې د بندو دروازو تر شا خبرې جریان لري، د افغان حکومت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. دی وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، جګړه دوام پیدا کوي او په دې سره به په هیواد کې سوله ټینګه نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د قطر د خبرو جزئیات ځکه پټ پاتې شوي دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او دا خبرې زیانمنې نه شي. وحید مجده له هغه ډلې کارپوهانو څخه دی چې د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینه دی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کوم پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي، هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي، دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پیژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي، نو ډېر وختي له دې خبرو څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو د وخت هم نه دی معلوم او دوی نه وایي چې
څومره وخت ده. دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همه شموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دغه ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم. یا داسې خبرې په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي چې اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي، اول باید موږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنیو شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي، شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې، خو په مجموع کې ویلای شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت ده او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نشي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو له ازادي راډیو سره خبرو کې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر وای خای په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته وغځیږي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم روانې خبرې اترې ګټورې بولي خو وای د دې غونډې د بحث موضوعات زیات وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي دوی هیله مندي چې دواړه لوري به د خبرو په پنځم پړاو کې یوې موافقې ته ورسیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې د مذاکراتو د غځېدو په تړاو پخوانی طالب چارواکي، افغان سیاستوال او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د بحث وړ موضوعات په اړه د حساسیتونو په پام کې نیولو سره وایي کې دا شی په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې خبرې شپږم پړاو ته غځیږي. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د مذاکراتو غځیدل د دغه خبرو د پیچلتیا په معنا ده.
زه فکر کوم په دغه نسبت باندې ګټورې دي چې څه دوام یې پیدا کړي. که چیرې ګټورې نه وای بیا دوی دوام نه پیدا کوي. البته داسې اوازې دي چې داسې موږ اورو هلته د نږدو خلکو څه چې نږدې سوي دي سره خو او دغه ته رسېدلي نه دي، موافقې ته رسېدلي نه دي. دا احتمال ډېر شته چې شپږم پړاو ته دي دا خبره واوري.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیل نه دوه اونۍ تیریږي. خدا چې په دغو مذاکراتو کې څه روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي کنه هیڅ معلومات یې پاړه نشته. سره له دې چې ویل کیږي د قطر په ناسته کې یوازې په دوه موضوعاتو، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې د ګواښ نه پېښېدو په اړه خبرې شوې، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغې ناستې اوږدېدو ته په پام سره وایي چې پر نورو موضوعاتو به هم بحث شوی وي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ظاهراً د مذاکراتو غځېدل په دې معنی دی چې دوی په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی. دوی ټینګار کوي چې په دوه مسلو خبرو کیږي، خو له ناستې بهر خلک له دې خبرې سره موافق نه دي. هیڅ امکان نه لري چې په دیارلس ورځو کې یوازې په همدې دوه موضوعاتو خبرې شوي وي.
خو هغه موضوع چې د دغې ناستې په اړه یې د خلکو اندېښنې راپارولي، د حکومت د استازو نه ګډون او له حکومت سره د مذاکراتو میز ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت د قطر له روانو مذاکراتو په څنډه کې پاتې شي، په دغه هیواد کې به د دایمي سولې ټینګښت ناشونی وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې له خبرو د جګړې موضوع ته ورځو. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په دشتارچی، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي. چارواکي ادعا کوي چې په دې تصفیوي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده، مګر عام خلک وایي دا ډول پوځي عملیات پخوا تر دې هم شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
په کندز کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په دشتیارچی، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیاتونه ترسره کړي او په پایله کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي نن دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
سره ضربات هوایي او توپچي او زمینی په تعداد 98 نفر
په ترسره شوو عملیاتو کې 98 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه هم ټپیان شوي دي. او دغه راز په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم پټنځایونه او دوه رادې هموې ټانګونه هم تخریب شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونه او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. بلخوا د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې له څلور کلو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نومونو تصفیه عملیاتونه ترسره کیږي، خو دغه عملیاتونه مثبتې پایلې نه لري، ځکه تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د دې ولایت دو تنو اوسیدونکو نورالله کاکړ او غلام سخی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دولت لخوا نظامی عملیاتونه د امنیت راوستو په هدف باندې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلار اچول کی، خو له بده مرغه کوم مثبت لسراوړنې او پیام خلکو ته مونږ ته نه لري.
کله چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي طالبان له سیمې تښتي، نو دوی عملیات کوي لسراوړنې نه لري. کله چې بیرته دوی له سیمې بیرته را پشا کیږي، راځي ښارونو ته، له سیمې راځي، نو طالبان بیرته راځي سیمې نیسي.
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې تصفیه عملیاتونه هغه مهال ګټور تمامېدای شي چې حکومت په تصفیه شوو سیمو کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړي.
تانه شاید دستاوردهایی که او ثمره عملیات یا پاکسازی باشند نیست، هیچ پریه را شاید نیستیم.
موږ تر اوسه پورې د دې شاهدانه یو چې د تصفیه عملیاتو له کبله د دې ولایت کوم کله د طالبانو له شتون څخه پاک شوی وي، ځکه لا هم د دې ولایت په ډېرو برخو طالبان واکمن دي. د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلی وو چې دوی د کندز په امام صاحب او قلعهزار ولسوالیو کې ګڼ شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندزیانو په وینا سره له دې چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پرله پسې عملیاتونه ترسره کیږي، خو لا هم د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي د محمد اغې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي دا عملیات د محمد اغې په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو ځایونو څخه بریدونه تنظیمیږي. د کندز په څیر په لوګر کې هم د عملیاتو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د یک چمه پر از د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر 15 پونوم په روانو چانیز عملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنۍ چار وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخه لري. نوموړي دیاد او عملیاتو د مخ په تړاول امنیتي ځواکونه وړي چې د لوګر د محمد اغې ورسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیوادګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت کماندو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون خار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي. د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغې ولسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو وارده سراچه موټر، څلور میله کلاشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قربانۍ مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانی ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحنه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر موثر نه دی. زه د دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم، اگر که د دولت یو پروګرام دی او برنامه ده او دا حق تسوي کی.
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف‌الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایدمن نه واقع کیږي مخکې د دې نه چې عام خلک، عام داشان، د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر راوستلو کې تر څو ونډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم همدا هیله ده چې د عملیاتو تر څنګ د دوی د عامو خلکو د زړونو د لاسته راوړنو په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړی د ناامنیو او څو ځلې لارې ته د وسلوالو در وطلو شاهده و خود خلکو در پرلپسینی وکو و اندخنو روستا یاد لاره اوز محال امن شویده. بلدوری تا طالب ویان زبیح الله مجاهد رسانه یو سر پخبرو که در افغان زوکونو یاد دوا بیرد کلیه و ایریدی چه پدار دول عملیاتو که ملکی وگرو تا مرکشو بلاوری.
در ازاده ایرادیو در خبریال نجیب الله علو خیل راپور مو آورید. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د افغانستان د مالیه وزارت د مالیه ورکولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړی.
زما هیله دا ده چې موږ مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالیه مقام او د عوایدو ریاست.
همدارس د نورو مطالبو ترڅنګ به د یو کلی زرغګونه